په داساری رادیو د خبری مجلې تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبری مجلې کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان حکومت وي د کابل وروستي حمله وروسته په نړیواله سطح د پاکستان د انزوا هڅه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او د غراز ارګوي چې طالبان لسول سره لیوالتیا نه لري. د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس صالح محمد صالح د دې سات خبرونه اوروي.
ولسی جرګې د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست لپاره د کاندیدانو د ژرور پیژندلو غوښتنه وکړه. افغان حکومت وایي پاکستان په کړو ژمنو کې پاتې راغلی. د ایران د نفتو وزیر وایي چې هواد یې د تیلو د مارکیټ ثابت ساتلو لپاره همکاري ته چمتو دی. د ولس جرګې رئیس وایي ولسمشر باید د ملي شورا له غړو سره تر مشورتي غونډې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست کاندیدان دغې جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولس جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د ناامنیو یو علت هم د دفاع وزیر او ملي امنیت د رئیس نشتوالی دی. افغانستان ملي شورا په دې شرط له ولسمشر څخه ملاتړ کوي چې لومړی د دفاع وزارت کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا په داسال کې ده چې ټاکل شوی افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ د ملي شورا له غړو سره ګډه مشورتي غونډه ولري. جمهوریت ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړیو ژمنو کې پات راغلی او نور نور باندې باور نسی کدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د خبره ازادي رادیو ته وکړه.
پاکستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی. طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دښمنان په خپله غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغې بدل سو چې د تېرې سې شمې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وسوه او افغان چارواکو یې پړه پر پاکستاني استخباراتو واچوله، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د نوې کرښې په نوم د یوه مدني سازمان مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره کړي. د دې سازمان غړي منیجه وایي د حکومت له اوسنیو فعالیتونو داسې ښکاري چې پر خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته اراده موجوده نه ده او دا امکان شته چې دغه انتخابات نور هم وزندیږي. د ایران د نفتو وزیر وایي تهران که څه هم د تیلو تولیدونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې ګډون نه درلود، خو د تیلو د مارکیټ د باثباته کولو لپاره د هر پلان ملاتړ کوي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو تیره اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ په کچه د تیلو د تولید د محدود ساتلو لپاره غونډه وکړه. د تیرې یکشنبې غونډه چې بې نتیجې پای ته ورسېده، هدف یې د تیلو د تولید محدودولو د لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول و. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدار زنګنه وویل خو تهران د دوحې غونډه یو مثبت اقدام ګڼي. شانه خبری آژانس نن د زنګنه خبری راخستی چې ویل دي د دوهې غونډه سره لدی چې به نتیجه پاتې ورسېدا، خو د وشه بحث پیل و چې په دې شرط چې د اوپک غړي او غیر اوپک هیوادونه همکاري وکړي او د اوپک لوی تولیدونکو هم ومني چې باید د وضعیت د بدلون لپاره یو کار وکړي. ایران چې د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یو اوپک غړي د ټینګار کوي تر هغه د خپل تیلو تولید نه محدودوي چې تر نړیوالو بندیزونو مخکې حتی نه وي رسولي. پر ایران د هغه د لنجمن اټمي پروګرام له کبله بندیزونه لګول سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د تیر کال د اټمي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل
د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خنډ پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملی کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوې. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لرې کړي. اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. له بده مرغه له ځینو بهرنیو بانکونو سره دا تشویش و، خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
د ایران حکومت شکایت لري چې د اټمي موافقه لمخې ټول اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړي. په بنگلاديش کې د پانتون یو استاد د مشکوکو کسانو لخوا چې ګمان کیږي سختريزي وسلوال بوي وجل سوي دی. د انګریزي ژبې استاد رضا الکریم راجشاهي پانتون تروانو چې ور باندې حمله وسوه. پولیس وایي بریدکون کې لسته می تشتیدلی او د هغوی د پیژندنې لپاره څېړنې روانې دي. تر دې مخکې په بنگلاديش کې سختريزي وسلوالو پر سیکولر ویبلاګرانو او فعالانو حمله کړې ده. او د اسپانیا د فوتبال د غوړې لیگ یا لا لیگا په سیالیو کې نن ریال مادرید د ریو والیکانو ټیم په وړاندې مسابقه کوي. ریال مادرید هیله لري چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي او تر اتلتیکو مادرید او بارسلونا مخکې سي او د جدول سر ته لاره پیدا کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان حکومت وایي د کابل وروستۍ حمله وروسته په نړیواله سطحه د پاکستان د انزوا هڅه کوي.
پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دښمنان په خپل غیټه کې ساتلي دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان جمهوري ریاست او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له توپک نه، دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي.
د نړیوالو ځواکونو ویان په افغانستان کې د داعش د غړیو د شمیر په اړه د روسیې د خاص استازي اداره رد کړه. په فرا کې د یو ښوونځي تر سلو زیاتې زده کوونکي مسموم شوي دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د یوې پیاوړې پالیسۍ پر اساس پاکستان نور هم منزوي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي که څه هم پاکستان لا دمخه په نړۍ کې منزوي شوی، خو افغان حکومت غواړي سیمې او نړۍ ته دا ثابته کړي چې له تروریزم کوم هیواد ملاتړ کوي. شاغلی مینپال آزادی رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې پاکستان عملا په افغانستان کې له تروریستانو او رانکارو ډلو ملاتړ کوي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په کابل کې د خونړۍ حمله وروسته افغان حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په کچه په سیاسي لحاظ پاکستان منځوي کړي. د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان عملاً د سیمې او نړۍ په کچه د انزوا په حال کې دی. ښاغلی مینپال وایي پاکستان له هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د ماین چاودنې او حملې کوي، نو ځکه حکومت غواړي د پاکستان په مقابل کې پر خپلې پالیسۍ بیا غور وکړي.
تاسو ګورئ چې عملاً پاکستان اوس په نړۍ کې د انزوا په حالت کې دی او موږ غواړو د قوي ډیپلوماسۍ له مخې د سیمې او نړۍ په سطح پاکستان منځوي کړو او دنیا ته دا ووایو چې تروریستان چیرته دي او کوم هیواد او استخباراتي تر شا ولاړ دي.
خاغلی مینپال وایي که څه هم افغان حکومت تل له پاکستان څخه غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وکړي، خو هغوی برعکس له دغو تروریستي ډلو ملاتړ کړی او هغوی ته یې د اوسېدو ځای او امکانات برابر کړي دي. د ولسمشر د وین مرسیال همداراز وویل چې دوی د یوې سیمه ییزې اجماع په رامنځته کېدو کار کوي او افغانستان به له دغې اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپلې خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه ښوولې چې پاکستان د حقاني شبکې په څیر په خپله خاوره کې د سختریزو ډلو د موجودیت په اړه له زغمه کار اخلي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغان حکومت د دې وړتیا لري چې له قوي ډیپلوماسۍ څخه په استفادې پاکستان منځوي کړي او یا د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت د پالیسۍ تغییر به پاکستان اړ کړي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. سیاسي کارپوه حاجي سید داود وایي که امریکا او چین د افغانستان له دغه اقدام ملاتړ وکړي پر پاکستان به فشار زیات شي.
کچیرته د افغانستان دولت د ټولو نه د مخه خپله دوی یو واحد ستراتیژي د سولې او د جنګ لپاره ولري او یو واحد غږ د ملي وحدت په حکومت کې دوی ولري، طبیعي خبره ده چې امریکا او چین هم د دوی پلوي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان حکومت اعلان کړی چې له دې وروسته به له طالبانو سره د جګړې له لارې مخ ته ځي او هڅه به وکړي چې دغه ډله له صحنې لرې کړي. خو سیاسي کارپوه حاجي سید داود وایي چې د افغانستان حکومت باید د سولې او جنګ لپاره واحد ستراتیژي ولري، کنه له هغې پرته د پاکستان او د مخالفو وسلوالو ډلو پر وړاندې دا ډول عکس العمل ښودل کوم درد نشي دوا کولی.
و هم اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د یوې پیاوړې پالیسۍ له مخې پاکستان نور هم منزوي کړي. ګمان کېږي چې د افغانستان حکومت وروسته له دې دا دریځ غوره کړی دی چې د سولې په برخه کې مایوسه شوی دی او د پاکستان ژمنې چې مخکې ورکړي وې چې وسلوال طالبان به سولې ته حاضروي اوس بې باوره کړي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې پروسه په یوه میاشت کې پیل شي او په سبب به شاوخوا 3 میلیون افغانان چې په پاکستان کې میشتي تشویق شي چې خپل هیواد ته لاړ شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وکوي. په دې موضوع د ناجیې صافی راپور واوري.
په کابل کې له وروستۍ مرګونې حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوری ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پرېکړه وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په همدې هدف د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د نوموړي په وینا چې سوله او جګړه به د ولسمشر د خبرو په سر کې ځای ولري.
د سولې او جګړې په اړه ولسمشر د ملي شورا لغړو سره مشورتي ناسته لري. په دې ناسته کې ولسمشر خپل لیدلوری مطرح کوي. واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه شوې وه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته زمینه برابره شي، خو وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړې. اوس د افغانستان حکومت هم د جګړې له صحنې څخه د وسلوالو طالبانو د لرې کولو لپاره مټې رانغړلې دي. ولسمشر غني تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غني له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده ترڅو د خلکو په مرسته یوه جلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د دې په مقابل کې به اوس کوم جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد واوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلي طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزی. یو شمیر افغان کارپوهان هم د حکومت لدی اقدام څخه هرکلی کوي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی ویل حکومت باید لومړی له دښمن څخه مشخص تعریف ولري او بیا افغان ځواکونه تجهیز کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قمندانی وایي داعش ډله دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 غړي لري. د قاطع ملاتړ قمندانی ویان جنرال چارلز کیفلند له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې یوه سیمه ییز ستونزه ده. نوموړي همداراز وویل چې افغان ځواکونه روان کال د طالبانو په وړاندې په جګړه کې د پخوا په پرتله په ښه موقف کې دي. په دې اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
د بهرنۍ ځواکونو ویاند په افغانستان کې د داعش ډلې د شمیر په اړه د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونې ردوي. ځینو روسي چارواکو په وروستۍ کې په افغانستان کې د داعش ډلې د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو ویاند امریکایي جنرال چارلز کلیولند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د دغې ډلې احتمالي شمیر له 1 to 3000 پورې دی.
موږ یې په دې شمیر کې نه وینو. ما هم هغه راپورونه لیدلي چې روسي چارواکي وایي 1000 داعشیان به وي. موږ باور لرو چې شاید دوی شمیر د 1 to 3000 پورې وي. زه پوهیږم چې دا دقیق ارقام نه دي او دا ډېر ستونزمنه ده چې دقیق ارقام درکړو.
د شغل کلیفلند په خبره د قاتم لاټړ ماموریت ځواکونو د هوایي حمله په نتیجه کې د غړډاله زیاته ځپل سوې ده. د قاتم لاټړ ماموریت ځواکونو د ویان په خبره د 2014 کال د لومړی درو میاشتو په ترڅ کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا سل هوایي حمله کړي چې ډیرې په ننګرهار کې د داعشټلې پوړاندې و. خو نوموړي د دغه عملیات په نتیجه کې د داعشټلې د تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. ننګرهار او د کونړ او غزنی ولایتونو ځینې برخې هغه سیمې دي چې د جنرال کلیفلند په خبره دغه ډله پکښې حضور لري او یا هم د هغوی د فعالیت نښې پکښې لیدل کیږي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف او ورته نور روسي چارواکو ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې تر 10,000 پورې جنګیالي لري او دغه ډله په پراخېدو ده. ښاغلي کابلوف په واضح توګه په دغه هیواد کې د داعش ډله د روسیې د امنیت لپاره ګواښ وباله. راپورونه د نوموړي په حواله دا هم وایي چې روسیا او طالبانو له داعش سره مبارزې لپاره خپلو کې استخباراتي همکاري کوي چې وروسته بیا هم روسیې او هم طالبانو دا راپورونه رد کړل. داعش ډله له هغو شپږو وسلوالو ډلو څخه یوه ده چې د قاتم ملاتړ ماموریت د قمندانۍ په وینا دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي. خو د دغې قمندانۍ ویاند وایي چې لا هم طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې ستره مخالفه وسلوله ډله ده. جنرال کلیولند وړاندې وویل چې افغان ځواکونه اوس د پخوا په پرتله په ښه موقف کې دي او په خبره دا چې دغو ځواکونو تعرضي حالت خپل کړی نو دا به د روان جنګي موسم په نتیجه کې د دوی په بریالیتوب تمامه سي.
This year we believe that the ANDSF will be more successful.
موږ باور لرو چې له طالبانو سره په مبارزې او د هغوی له موجودیت د زینو سیمو په تصفیه کولو سره به افغان امنیتي ځواکونه روان کال زیاته بریالي ووسی. دا چې طالبان به بیا هم په افغانستان کې وي او ځینې سیمې به په لاس کې ولري هو همداسې به وي. خو د روان جنگي موسم په ختمېدو سره موږ باور لرو چې افغان ځواکونه به ښې لاسته راوړنې ولري او د تیر کال په پرتله به د سش کال په اخره کې په ښه موقف کې وي.
نوموړي ویل چې د دې ترڅنګ د افغان ځواکونو ترمنځ د همغږۍ زیاتوالی او د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا د دغه ځواکونو د بریالیتوب نور دلایل دي. خو دا چې آیا افغان ځواکونه به له اوسني ظرفیت او امکانات سره وکړی سي له طالبانو، داعش او په دغه هیواد کې میشتو نورو وسلوالو سره جګړه په بریا سره پرمخ یوسي او که څنګه، دا به د وخت په تیریدو سره معلومه سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په فراه ولایت کې نن د نجونو د یو ښوونځي تر سلو زیات زده کوونکي په ظاهري ګازو مسموم شوي دي. دغه ولایت چارواکي وایي چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه ظاهري مواد مخکې تر دې چې زده کوونکي ټولګیو ته ننوځي په ټولګیو کې شیندل شوي وو. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شافت راپور واوري.
تر سلو زیات انجن نن سهار د فراه د مرکز چارباغ کلی په متوسط ښوونځي کې مسموم شوي دي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال او سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه انجن د ظاهري ګاز د پاشلو له امله مسموم شوي چې اوس روغتیایي وضعیت ښه دی. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې دا ښیي دغه ظاهري مواد مخکې له زده کوونکو داخلېدو څخه په صنفونو کې استعمال شوي دي. زموږ د چارباغ د کلي زده کوونکي د یو ډول سامي ګاز له امله مسموم شوي دي او دغه زده کوونکي همدا مهال ته درملنې لاندې دي چې ډېره برخه یې بېرته رخصت شوي او په دې اړه زموږ څېړنې روان دي چې د دې پېښې عامل وپېژنو. په همدې حال کې هغه زده کوونکي چې مسموم شوي وایي چې مخکې تر دې چې خپل ټولګي ته لاړ شي هلته یې سپین او ظاهري مواد لیدلي وه، خو بیا هم ښوونکو دوی ته اجازه ورکړه تر څو خپل ټولګیو ته ننوځي. په همدې حال کې هغه کورنۍ چې اولادونه یې مسموم شوي په دې برخه کې دولت ګرم بولي. دوی وایي مخکې له دې چې زده کوونکي ټولګي ته ننوتي وای باید اړونده چارواکو ښوونځی کنټرول کړی وای.
شوکی که مستو از مسؤلین مدرسه تن به خاطر مسؤلین مدرسه همه چیز داره وظیفه داره که صبح به صبح سر کلاس باید بیای عد بررسی شه. مثلا صبح بچه ها رفته بوده گفته که سر میز ما مثلا پوخک سفید خو کرده، حتی یک استاد بوده گفته بره سر کلاس بره، دانش آموز باز میترسه مثلا ای رفته
فهم دیال که د فراد عام روغتیا ریاست چارواکی هم دا منی چې دغه پیښه د زهري ګاز له امله منسره غلی ده. د فراد عام روغتیا ریاست رئیس ډاکټر الجبار شایق وایي چې دوی ته 116 تنه زده کوونکي په مسموم ډول راوستل شوي چې اوس یې وضعیت د قناعت وړ دی.
تعداد فضل خداوند مسموم شدګای ما 37 تن
دغه تعداد مسموم شوي زده کوونکي چې موږ سره غلی یوازې د پوستکي د خارش څخه شکایت کوي او بل کوم خطرناک خبر نشته. دا په فرا ولایت کې لومړی ځل ده چې داسې پیښه ترسره کیږي. که څه هم دا لومړی ځل ده چې په فرا ولایت کې د یوه ښوونځي زده کوونکي مسمومه کیږي، خو اړونده چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې په دې اړه جدي تدابیر نیسي او خلک باید اندېښنه ونه کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کیدو د مخنیوي لپاره کار کوي او په دې برخه کې جدي دی. دا خبره د ولسمشر یو بیان وکړه. د ولسمشر د بیان مرسل همدارز ویل افغان حکومت د بشري حقوقو خوندي توپ ترجمن دی او هرومرو به هغو کسانو ته سزا ورکړي شي چې ظلم کړی دی. دا په رسال کې چې تازه د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت همغږي سازمان په افغانستان کې له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کېدو د کلچر موجودیت د بې ثباتۍ یو عمده دلیل ګڼلی دی. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږي سازمان له هغې اندېښنې وروسته چې ګواکې په افغانستان کې لا هم پر بشری حقوقو جدي تیری کیږي، افغان حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د ولسمشر د بیان مرسیال دوا خان مینپال وایي ولسمشر په افغانستان کې د مافیات د سیستم د لمنځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي او د عدالت تامینول د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. خاغلی مینپال د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شمنه وکړه چې حکومت به د لوړپوړو حکومتي چارواکو په ګډون ټولو هغو کسانو ته سزا ورکړي چې پر ولسي ظلم کړی وي.
د افغانستان حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر د مافیا د کلتور د ختمولو لپاره کار کوي. په دې برخه کې جدي ټول هغه د بشري حقوقو ناقضین او سرغړونکي چې د افغانستان په سیستم کې په افغانستان کې هغه ته برسېږي کېږي دا که اوس یو که وروسته.
وړاندې د انتقالي عدالت د همغږي سازمان او د هیومن رایټس یا د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته یو ګډ لیک استولای چې دغه لیک کې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو. د غدواړو نړیوالو سازمانونو همدارس په افغانستان کې د مافیات یا له مجازاتو د مجرمینو د خوندیتوب د فرهنګ موجودیت د بې ثباتۍ عمده دلیل ګڼلی وو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په هیواد کې د عدالت تامینول او د مافیات سیستم له منځه وړل د هر افغان غوښتنه ده، خو په اوس کې د دغه چارې عملي کېدل ښایي ممکن نه وي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زای نامنی او په ځینو سیمو کې د زورواکانو موجودیت په هیواد کې د عدالت او د مافیات سیستم د له منځه وړلو پر وړاندې جدي ستونزې بولي.
فعلاً بعض مناطق کې واقعا مشکل لرو چې هلته زورواکي اوس هم موجوده ده. هغه څه چې د یو ملت او یو د انسان لپاره پکار دي هغه سهولتونه دوی ته ندي میسر کوي، خو د دې غټه وجه ناامني ده. د افغانستان
د بشري حقونو دغو نړیوالو سازمانونو همداراز ولسمشر غني ته په استول شوي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې له مجازاتو د مافیات سیستم چلیږي. د دغه لیک په یوې برخه کې دا هم راغلی چې د طالبانو د رژیم سقوط او په افغانستان کې د نوي حکومت ټینګېدو داسې هیلې وټوکولې چې ښایي دغه فرهنګ ته د پای ټکی کېښودل شي چې لوی جنایتکاران له مجازاتو خوندي وي، خو د وخت په تیریدو لا هم دغه فرهنګ په افغانستان کې حاکم دی.
د افغانستان د مدني ټولنو فعالان له حکومت او د علماو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړاوي مخه ونیسي. دوی نن په کابل کې د خانولي عادل د تحسن د خیمې ترڅنګ د خانولي عادل ملاتړ وکړ او له حکومت او دیني عالمانو یې وغوښتل چې په دې برخه کې چوپ پاتې نشي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
د مدني ټولنو فعالان له حکومت نه غواړي تر څو د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، په ودو کې د نجونو د ورکولو د کلتور مخه ونیسي او هغه کسان مجازات کړي چې خپلې لورګانې پلوري. په لسګونه تنه مدني فعالان د شنبې په ورځ د خانولي عادل د تحسن د خیمې ترڅنګ راټول شوي وو او د دغو غوښتنو سره سره یې له خانولي عادل نه ملاتړ اعلان کړ. د دغو مدني فعالانو له ډلې یو هم نصرالله دی چې په دې اړه یې پریکړه لیک ولوست.
موږ ته ډاډ راکړی چې له دې وروسته یو عالم هم په بدو کې د ورکړل شوې نجلۍ د غیر واقعي نکاح تړلو حق نه لري. له ولسمشر نه غواړو هغه کسان چې خپلې لورګانې په بدو کې ورکوي پلوري او یا هم د هغوی د تعلیم کولو مخه نیسي مجازات
کړي.
خانوالی عادل د پکتیا ولایت هغه ځوان دی چې د دارالامان په سړک کې خیمه وهلې او وایي چې په بدو کې د نجونو د ورکولو دود باید له منځه ولاړ شي. عادل د خپلې کورنۍ پر ضد هم غږ پورته کړی چې په خبره یې کورنۍ یې له یو بلې کورنۍ څخه د یو قتل په مقابل کې په بدو کې د نجونو د راوستو په درشل کې ده. په بدو کې د نجونو ورکول هغه ناوړه کلتور دی چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې شته او دغه فرهنګ په دې وروستیو کې د سختو عکس العملونو سره مخ شوی دی. دغه مدني فعالان وایي که حکومت یې غږ وانه وري نو خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي. مدني فعال ترنم سیدی:
تا زمانی که حرف
تر هغه چې د خانولي عادل خبرې عملی نشي د هغه غوښتنې وانه وریدل شي زموږ تاسو به دوام ولري. که په پای کې کوم کار ونه کړی موږ به لارینونه وکړو او لوی غونډې به جوړ کړو.
یو شمیر مدني فعالان بیا په دیني علماو انتقاد کوي چې ولې د دا ډول پیښو په وړاندې چوپه خوله ناست دي او هیڅ عکس العمل نه ښکاره کوي. په دې اړه مو د کابل د علماو د شورا له رئیس عبدالبصیر حقانی سره خبرې کړې دي.
د انسان ورکول په داسې سیستم باندې چې هغه په افغاني ټولنه کې دود دی د اسلام له نگاهه حرام دی، اما بعضې سیمو کې د افغانستان چې کوم بد خور دی په د قتل په موضوعګانو کې ورکوي دا د اسلام په دین کې ناروا دی او د اسلام په دین کې نشته دی.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي د قانون د پلي کولو په اړه هڅې روانې دي او ټینګار کوي چې خلک هم باید قانون ته درناوی وکړي. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی:
مردم خودشانه با
خلک دی د افغانستان د اساسي قانون سره سم خپل کړنې تنظیم کړي. د افغانستان حکومت هڅه کوي تر څو اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي.
افغانان تر ډیره په جرګو او عنعنوي رواجونو اعتماد لري، خو یو شمیر مدني فعالان وایي چې د حج او اوقاف وزارت باید د ممبرونو له لارې د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. دوی له حکومت نه هم غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د افغان نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د نوی کرشی په نوم د ځوانانو ټولنه د راتلونکو انتخاباتو په اړه د حکومت پر ارادي شک لري. د دې ټولنې غړیو د خبرنن په یو غونډه وکړه. یوسف خان ځدران پرې راپور لري.
په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 13 د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو مدني فعالان او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي فکر نه کوي چې په دې نیټه د انتخابات ترسره شي. د نوې کرښې په نوم سازمان وایي د ملي وحدت حکومت نږدې 2 کاله وروسته هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ژمنو ته نه دی رسیدلی او د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره بې پلانه دی. د دې سازمان غړي منیژې د راتلونکي انتخاباتو د برخلیک په اړه د ځوانانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې حکومت اصلا د انتخاباتو لپاره سیاسي
د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دي راغلي او د نړیوالې ټولنې مرستې په اصلاحاتو پورې اړه لري. نو دا ټول دا ښیي چې موږ انتخابات نشو درلودلی. دوی نیټه اعلان کړي خو دا هغه څه دي چې اصلا عملي کېدای نه شي.
له دې سره دا سازمان د غوراوي په کمیټه کې د ژورنالستانو او ښځینه استازو د ورګډولو غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د انتخاباتو په اړه د تقنیني فرمانونو برخلیک معلوم کړي. څه باندې یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، صلاحیتونو او تشکیلاتو فرمان بیا صادر کړ، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس وایي چې په دې فرمان له یوې میاشتې ډېر وخت اوښتی اوس قانونا لغوه ګڼل کېږي. له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو انتخاباتو پاړه د بیلابیلو ټولنو له اندېښنو سره د حکومت ذهنیت څه دی؟ د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو اراده لري، خو کارونو ته په کتو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ځنډیدای شي.
هغه تاریخ ته چې اعلان شوی، هڅې روانې دي ترڅو انتخابات ترسره سي. د هغې لپاره د غوراوي کمیټې خپل کار پیل کړی او لومړني ټول ګامونه اخیستل سوي. وروسته له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي اعلان سي، د انتخاباتو نیټه بیا د دوی لخوا اعلانېږي.
حکومت تل ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات یوازې د اصلاحاتو له تطبیق وروسته کیږي، او دا هغه شرط دی چې تر اوسه ورته بیا لازم ګامونه نه دي اخیستل شوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې حکومت ورته هغه بودیجه نه ده سپارلې چې دوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدو لپاره وړاندې کړي وه.
او اوس یوه بله خبري مجله لرو چې د همدې ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ